نن پنجشنبه د دزمری اسد وشتمه د اگست میاشتې اتلسمه. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. په کندهار کې د سلګونو کسانو په ګډون یو غونډه روانه ده چې طالبان د خلکو لوی ولسی غونډه بولي. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې په دې غونډه کې تر 3000 زیاتو قومي مشرانو، دینی عالمانو، فرهنګیانو او دولتي چارواکو ګډون کړی. داسې ښکاري چې په دې غونډه کې هم د طالبانو پلوي کسان برخه لري او باختر اژانس یې د ویناو هغه برخې خپروي چې د طالبانو د حکومت په پلوي وي. څه باندې میاشت مخکې هم د دینی عالمانو یوه غونډه کابل کې رابلل سوې وه چې د طالبانو په خبره تر 3500 زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د بشر دوستۍ نړیوالې ورځې په درشل کې د خپلو ټولو کارکوونکو په ځانګړي ډول ښځینه همکارانو مننه کړې چې په افغانستان کې په خورا سختو شرایطو کې د خلکو تر څنګ ولاړ دي. سبا د اګست میاشتې 19 د بشر دوستۍ نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په خبره افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی او د دغه هېواد تر نیمایي زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. روسیه پرون چهارشنبه د کووید 19 ناروغي د څباندې 3000 نوې مثبتو پیښو د سب خبر ورکړ. د پاتیرو 15 میاشتو کې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په روسیه کې په وروستیو اونیو کې په کووید 19 ناروغي د زیاتو کسانو د اخته کېدو په پام چارواکو خلکو ته سپارښتنه کړې چې ماسک وکاروي او د واکسین بل استن یا بل ډوز ولګوي. پرون په روسیه کې په روغتونونو کې د بستر سو ناروغانو شمیر له 3100 څخه اوښتی و. تاکل سوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش نن د اوکراین په لویب ښار کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکی او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. ګوترش به چې پرون دې ښار ته رسېدلی د روسیې لخوا د اوکراین د معاصره سوي اټومي تاسیساتو د امنیتي وضعیت او پر اوکراین د روسیې د نږدې شپږ میاشتني یرغل د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي به د اوکراین د تور سمندرګي له هغه بندر څخه هم کتنه وکړي چې په دې وروستیو کې ورڅخه بیا د اوکراین د غلو دانو صادرات پیل سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې پر دغو مسایلو تفصیل اوري. د کابل په یو جومات کې د تیر ماښام چاودنې عکس العملونه پارولې.
خو د ځینو بهرنیو رسنیو افغان خبریالان چې په کابل کې دي په خپله ټویټر پاڼه یې د چاودنې د وزل سویو شمیر شل او د ټپیانو شمیر تر څلوېښتو ډیر یاد کړی دی.
له یوه دینی عالم څخه اوري چې په جومات کې چاودنه څنګه عمل دی.
د انسان وژل په جومات کې او یا بیرون د جومات نه په هر ځای کې او په هر مکان کې دا یو غیر شرعي او غیر اسلامي او ظالمانه عمل دی.
کابل کې د یو شمیر ښوونیزو خصوصي کورسونو مسؤلان وایي چې طالبانو د کورسونو دروازې تړلې. د خوست ګلان کم ته له زلزله ځپلو سیمو او د پکتیکا له برمل څخه راغلي وزیرستاني کډوال وایي چې ستونزې زیاتې دي.
اونې سیمه ترتیب شته، اونې نره د پنداولې ترتیب شته، نه د خوړې کې ترتیب شته، شپه په تکلیف ته جوړه په تکلیف باندې وشي.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د اوکراین پوز وایي په جنوبي سیمه خرسون کې د روسي ځواکونو یو برید په شاتم بول سوی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بس دی. شکست سکوت اونیز پروګرام خبريږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې ته بیا هم شرغ لست. په افغانستان کې د غرمې 12:04 دي. ورزو د راپورونو برخې ته د طالبانو حکومت کابل امنیه قمندانۍ مني چې تېر ماښام د کابل د ولسمې حوزې اړوند خیرخانی سیمه کې د چاودنې له کبله 1 کسان وژل سوي او 3 نور ټپیان دي. دا معلومات د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویان ازادي راډیو سره شریک کړي. ویل سوي چې په چاودنې کې د مولوي امیر محمد کابلي په نوم یو دیني عالم او د ده څو شاګردان هم وژل سوي دي. چاودنې د ځینو افغان سیاستوالو غبرګونونه هم پارولې دي. نور حل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ مني چې د چهارشنبه په ماښام په خیرخانه سیمه کې د صدیقیه په نوم جومات کې سوي چاودنه کې لسګونه کسان وزل سوي او ټپیان دي. د دې قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې پرون ماښام د ولسمې حوزې اړوند په یو جومات کې د لمانځه پر مهال چاودنه وسوه چې له امله یې زموږ 21 تنه هېوادوال شهیدان او 3 نور ټپیان سول. خو د ځینو بهرنیو رسنیو افغان خبریالان چې په کابل کې دي په خپل ټویټر پاڼه د 14 د وزلسوي شمیر شل او د ټپیانو شمیر تر څلوېښتو ډیر یاد کړی دی. په راپورونو کې راغلي چې په دې پیښه کې د مولوي امیر محمد کابلي په نوم یو دیني عالم او د ده څو شاګردان هم وزلسوي دي. د کابل ایمرجنسي روغتون بیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له یادې پیښې ورته 20 ټپیان ورغړل شوي چې درې وزلسوي. د دوی په خبره په ټپیانو کې د یو کلن ماشوم په ګډون 15 تنه ماشومان هم شامل دي. د 14 نویات هم ماین 14 ښودل شوي او مسؤلیت یې تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا پیښه غندلې او ویلي دي عاملین به یې زر تر زره ونیول سي. د ډیرو عامو خلکو او خواله رسنیو کارونکو په ګډون د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم دا پیښه غندلې ده. ښاغلي کرزي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا پیښه په کلکو ټکو غندي او دا د بشر ضد عمل د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف بولي. دا په وروسته یوه میاشت کې په ځانګړې توګه د محرم هجري قمري میاشتې له پایله تر دې دمه درېیمه پیښه ده چې پر مقدسو ځایونو او ملکي وګړو ترسره کیږي. تر دې وړاندې د دغه شان پیښو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې خراسان څانګې پر غاړه اخیسته.
ومردل چې طالبان دا منی چې تیر ماښام د کابل په یوه جومات کې د 14 له کبله 21 کسان وژل شوي او 33 نور ټپیان دي. خو ځینې نورو سرچینو د مرګ ژوبل شمیر تر دې زیات شوولی وایي چې ممکن د مړو شمیر لا پسې زیات شي. تر دې مخکې هم په افغانستان کې په جوماتونو او نورو عبادت ځایونو کې دا ډول خونړۍ حملې شوي دي چې د ځینو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د افغانستان له پیژندل شوي دیني عالم قاضي لودین څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ولې په جوماتونو کې دا ډول چاودنې کیږي.
دغه چاودنې چې په جماعتونو کې کیږي دا په شریعت کې د انسان وژل په جماعت کې او یا بیرون د جماعت نه په هر ځای کې او په هر مکان کې دا یو غیر شرعي او غیر اسلامي او ظالمانه عمل دی. الله جل جلاله په قران کریم کې مهرباني کړې ده، وایي چې ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. الله جل جلاله په خپل ذات قسم خوري چې دغه قاتل بازمانه جنت خود څه کوي چې بوی د جنت به مونږ ګوري. په ورځ د قیامت کې بزرگترین ګناه شرک دی او د شرک نو وروسته چې هغه کفر دی بیا د انسان قتل دی. خو کله کومنګ د اسلام تاریخ ته وګورو نو سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه هم د سی خلکو په شهادت رسول چې هغه مسلمانانو مونږی کوروجین ولا قران لوستلو. سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه هم په همدې شکل د قران په تلاوت په شهادت ورسولو او سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ هم په شهادت ورسولو. که د کربلا پیخې ته وګورو هغه خلک مسلمانانو. خو دغه ډلې چې دغه وجل کوي دا خوارج دي. د خوارجو په اړه باندې ډیر زیات اسلام کې ډیر زیات معلومات شته دي. دوستان او هیوادوال په باندې پوهیږي دوی له نظر ټول خلک غیر مسلم دي، صرف دوی مسلمانان دي. په هر صورت کله چې د افغانستان کې د یو ډیر غټ جهادي رهبر د انتحار فتوا ورکړه د استشهاد په نامو باندې او د کارتیناو یا د شاه شهید مسلې هغه ویل چې زمونږ افراد سرته رسولې ده په میدان هوایی کې کمی خزی چې انتحاری حمله کړی و هغه هم دوی ثابت ادای وکړه چې دا زمونږ افرادو کړی ده. نو دغه اعمال دوی نه په قران کې شته او نه په حدیثو کې شته دي.
لودین صاحب، تاسو وخت نا وخت پر دینی مسایلو په بحثونو مناظرو کې برخه اخلي. د اسلام دین له نظره په جماعت یا د عبادت په ځای کې چاودنه کول، حمله کول یا د نور نظامی اهداف او د پاره د ځینو تحرکات رامنځته کول څنګه کار دی؟
د اسلام له نظره په جماعت کې او یا په بل ځای کې چاودنه دا خو هیڅ وجود نه لري په نه په قران کې او نه په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. بلکې زه د عرض کوم چې جماعت تاسو جوړ کړی دی او کعبه ابراهیم علیه السلام جوړ کړی او معبد یو بل چا جوړ کړی دی او کلیسا یو بل چا جوړ کړی دی. د انسان بنا چې دا د الله جل جلاله بنا ده او هر څوک چې دغه بنا منهدم کوي هغه ملعون دی. نو نه په اسلام کې، نه په قران کې او نه په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې په هیڅ ځای کې د انسان وجل جواز نه لري. خوارج یو گمراه فرقه ده چې دا فرقه د سیدنا علی رضی الله تعالی عنه په دور کې جوړه شوه. خوارج په دوه قسمه وو چې دی او وو. چې یو په میدان کې به جنگیدل او بل ډله به نور خلک به را ګرمول او خپل به د خیر په غونډي ناسو، چې دا دوهمه ډله یې زیاته خطرناک و، ځکه چې دوی د حاکم خلاف په داخل د نظام کې قرار لرود او تاسو ولید چې په جمهوریت کې دوی موجود وو، خو دوی به د جمهوریت پر ضد باندې خلک تحریکول.
طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کې د ټولو عبادت ځایونو او مقدسو ځایونو د خوندیتوب ژمنه کړې وه، خو وخت نا وخت بیا هم پر جماعتونو دا ډول حمله کیږي. آیا طالبان په خپل ژمنه کې پاتې راغلي؟
کومنګه دې ته متوجه شو چې طالبانو په دغه شل کاله خپل مبارزه کې چې دوی حق بولي په صلحو جماعتونو کې انتحاریان کړی دي، خلک وژلي دي، حتی د دوی یو لیډر وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کانټیننټل کې ناسو زمنګ افراد ته د جنت کاغذونه ورکول او دوی جنت ته لیږل. ګوري، اول دا چې پیغمبر علیه السلام بنده دی، دویم دا چې هغه وفات شوی دی، هغه جنازه شوی ده، هغه په قبر کې خودل شوی دی، حاجیان د هغه قبر ته ځي. دریمه خبره دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیڅ وخت کې دسې د خدای د امر نه بغیر دا کار نه کوي. دوی اول اتهام په پیغمبر بستک، او څوک چې په پیغمبر باندې اتهام بستکی په ورځ قیامت به د هغوی پوزه توري. تاسو وګورئ چې انجینران، ډاکټران، معلمین، منورین، معززین هم دې طالبانو وجل. دوی دا ادعا چې کوي چې کابل امن دی او جماعتونه امن دي، دوی دا وژنې دوی په خپله کې طالبان کوي. طالبانو په دې شلو کلونو کې د کاغذ پران په تارونو باندې خلک ووژل، حلال کړل، په چاقوګانو یې حلال کړل، توپ پورې وتړل. تاسې ویډیوګانې وګورئ، خلک توپ پورې په توپ یې ویشتلې دي، په ټوپک یې ویشتلې دي. کوم مظالم چې طالب کړی دی، هغه د دوی د نظر نه هغه دوی ته جواز ورکړی دی، ولی اسلام هغه تقبیح کړی دی. د اسلام مقدس دین کې ظلم نشته، ول کافرون هم الظالمون والظالمون هم الکافرون. وس هم دغه کوم قتلونه چې کیږي، تاسو وګورئ چې مو د مخکې مولوی صاحب سردار ولی په شهادت ورسولو، په دې نامه باندې چې هغه سلفیان دي، دغه مذهبي جنگ وس په افغانستان کې شروع شوه دی، او دوی په دې فکر کې دي چې موږ حنفي مذهب یو او دغه نور مذاهب چې دي دا باید ټول د منځه لاړ شي. شیعگان هم په افغانستان کې باید ژوندونه شي کولای، او نور سلفیان یا نور مذاهب چې دي هغه هم فقط او فقط دوی د حنفي مذهب پیرو دي، او د حنفي مذهب نه هغه هي هم نه لري. نو په دې خاطر باندې ټول مسؤلیت د دوی پر غاړه دی.
د افغانستان یو دینی عالم قاضی لودین وی چې په جماعتونو او عبادت ځایونو کې د چاودنو یا هم حملو په اړه څرګندونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
دروختي نړیوال سازمان وی د افغانستان روغتیایي سیستم دروختیایي کارکونکو له کمی سره مخامخ دی. نور په دې راپور کې
د افغانستان د روغتیا سیستم په اړه د روغتیا نړیوال سازمان تازه راپور. WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې چې د دوی په ویب پاڼه خپور شوی ویلي دی چې د افغانستان روغتیایي سیستم د روغتیایي کارکونکو له کمښت سره مخ دی. په دې راپور کې راغلي دي چې لسیزو جګړو، بې ځای کېدو، د ناروغۍ خپرېدو او طبیعي پیښو په افغانستان کې په پراخه کچه تاوانونه اړولي دي چې د هیواد نیمایي وګړي یې بشري مرستو ته اړ کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې راغلي دي چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې اقتصادي بحران په دې هیواد کې پر اساسي خدماتو خپل سیوري غوړولی او د زیانمنو خلکو وضعیت خراب کړی دی. روغتیایي سیستم کمزوري کړی دی، خوارځواکي زیاته شوې ده، د شری په پیښو کې زیاتوالی راغلی، کورونا د خلکو کاروبار زیانمن کړی، د څښاک اوبو کمښت ناروغي رامنځته کړي او رواني روغتیا ته د زیات ملاتړ اړتیا رامنځته شوې ده. روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په دې هیواد کې د روغتیایي کارکونکو د کمښت خبره کړې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیاځلي واکمنۍ دوله پایل رئیسې زیات شمېر روغتیایي کارکونکو له دې هیواد نور هیوادونو ته کډه شوې دي. که څه هم دقیق شمېرې نه دی روښانه شوی، خو د غیر رسمي راپورونو پر بنسټ ښایي سلګونه ډاکټران د تیر کال په اګست کې د تخلیه په پروګرام کې او وروسته له نورو لارو څخه په ګټې له دې هیواده وتلي وي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې خبرداري ورکړې و چې د افغانستان روغتیايي سیستم د بشپړ سقوط له ګواښ سره مخ دی. مخکې د دې سازمان مشر افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي و چې کله دې هیواد سره بیړنۍ روغتیايي مرستې ونی شي نو افغانستان به له جدي بشري ناورین سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روانې اګست میاشتې په لسمه د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې په شدید نس ناستې د اختن ناروغانو شمیر څه باندې 9000 ته رسید. راپور کې دا هم راغلی و چې دا ناروغان په ټولو ولایتو کې دي، خو ډېرې پیښې په کابل، پکتیکا، خوست، پکتیا، جوزجان، غزنی، کندهار او زابل ولایتونو کې ثبت شوي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان د تازه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د شدید نس ناستې په اړه یې ویان ډاکټر شرف الدین زمان وویل چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د شدیدو اصالاتو ناروغانو ته رسیدګي شوې ده.
د هیواد په بېلابېلو ولایاتو کې کوم دی حادثه حالات واقعیت چې رامنځته شوی و، زموږ د روغتیايي پرسنل لوري په هغه سیمه کې ورته درملنه شوې ده، بنیادی مرستې ورسره شوې دي. موږ په ځینو ولایاتو کې د حادثه حالات ناروغان درلودل، خو تر اوسه موږ چې څومره سیمپلونه اخیستي تر اوسه موږ د کولرا داسې مثبت واقعیت نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې څومره وړاندې د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول د خوست او پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د ناروغۍ د خپرېدو راپورونه ورکړل شوي وو، خو د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت ورته هغه مهال د شدیدو احصالاتو نوم ورکړو. کولرا د ککړو اوبو د استعمال یا روغتیایي سپارښتنو ته د نه پاملرنې له امله انسانانو ته خپرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پاوځ نن ویلي چې ځواکونه یې په جنوبي سیمه خرسون کې د روسي ځواکونو یو برید په شا تمبولی. په شمالي شهر خارکیف کې بیا روسي ځواکونو توغندیز برید کړی چې لږ تر لږه وطنې وژلې او 14 نور ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات له اسدالله لودین.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د خارکیف ښار راکټي برید چې پر یوې لیلیې شوی سپک او مسخره کار بللی دی. زلنسکی پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې دې برید کې د لیلی ودانۍ په بشپړه توګه نړیدلې او په خبره یې پر ملکی اهدافو دا ډول بریدونه هیڅ توجیه نه لري. د خارکیف ښار پر دې لیلی شوي راکټي برید کې لږ تر لږه وتنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. زلنسکی ویلي دا ډول بریدونه په جګړه کې د ده په ټکو د یرغلګرو کمزوري کېدل ښیي او خپل ولس ته ډاډ ورکړی چې د روسیې دا برید نه بخي او غچ به یې اخلي. د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې بیا اوکراینی ځواکونو د روسیې یو برید په شا تمبولی او ادعا یې کړې چې روسي پوځیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دغې سیمه کې د اوکراین د پوځ یو قومندان ویلي 90 روسي پوځیان یې وژلي او د هغوی وسلې، زغروال ټانګونه او ډیپوګانې یې له منځه وړي دي. اوکراین کې د ملکیانو او د روسي ځواکونو د وژل کېدو راپورونه له خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د بریتانیا استخباراتو روسی پوځیان په بینظمی تورن کړی او اوکراینی چارواکو ویلي چې دا ځواکونه له ستراتیژیک خنډ سره مخامخ دي. بل لورته بیا د روسیې آر آی ای خبری آژانس ویلي دوی تور سمندرګي کې د سمندري ځواکونو د پخواني قومندان ایګور اوسیپوف پر ځای ویکتور سوکولوف ګمارلی دی. پر اوکراین د روسیې یرغل نږدې شپږ میاشتو ته رسېدلی، خو له نړیوالو فشارونو او بندیزونو سره سره یې تر اوسه د پای ته رسېدو کوم څراک نه ښکاري. نن اوکراین د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوترش او د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان کوربه هم دی. دغه چارواکي د روسي وضعیت د جاج اخیستو، د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو د ملکي کېدو او اړوندو نورو مسلو په تړاو اوکراین ته تللی دي.
له خبرونو ور اخوا
کابل کې د ځینو شوونیزو خصوصي کورسونو مسولان وایي چې طالبانو د کورسونو دروازې تړلې. د دې په خبره دا کار طالبانو ځکه کړی چې د نجونو او هلکانو ټولګي ګډ دي او ښځینه استادان نه لري. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کار د طالبانو د حکومت د کوم ارګان لخوا سوی دی. دا هم جزئیات.
ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو یو کال وروسته طالبانو په تازه اقدام کې په کابل کې یو شمېر ښوونیز خصوصي کورسونه هم تړلی دي. په کابل کې د دوه کورسونو زده کوونکي عائشه او نادیه وایي د ټولګیو دروازې مهر لګ شوې دي. د دوه زده کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا حالت ډیر ناهیلي کوونکی دی، ځکه د دوی په خبره د ښوونځیو په تړل کېدو سره ډیرو نجونو کورسونو ته مخه کړې وه، خو اوس یې په کورسونو کې هم د زده کړو مخه نیول کېږي.
پرون چې زه کورس ته لاړم، موږ د کورس دروازه تړل سوی و په دې دلیل باندې چې الکانو جنکیانې په یو صنف کې درس وایي چې باید د سي سي د الکان لپاره جدا سړیانو استادانی او د ښځو لپاره جدا ښځینه استادانی
پرون چې کله کورس لاړم د کورس ضرورت تړل شوی وه ډېره ناهیلي شولم په دې سوچ چې ښوونځي هم د نجونو لپاره تړل شوي دي او ورپسې دا د کورسونو مسله شوله دوی په اصل کې د نجونو د زده کړې سره ستونزه لري او په هر رقم چې وي غواړي د نجونو د زده کړو مخه ونیسي
په کابل کې د یو کورس اداري مسؤله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د دوی کورس د طالبانو لخوا تړل شوی و خو اوس یې بېرته پرانیستی دی د دې په خبره دوی د طالبانو د دې شرطونو په منلو سره چې د نجونو او هلکانو ټولګي به بېلوي او انجونو ته به خزینه استادانی ګماري بیرته د کورس ته پرانستلو اجازه اخیستې ده د کابل په احمد شاه بابا مینا کې د یو بل کورس مسول چې دی هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د دې خبر په تایید سره چې کورس د طالبانو د حکومت له لوري تړل شوی وویل دا ستونزمنه ده چې د نجونو او هلکانو ټولګي دی بیل کړي ځکه په خبره یې د نجونو زده کوونکو شمیر کم دی او یو ټولګی نه جوړوي دغه شان په خبره یې د انګلیسي ژبې د بیلابیلو ټولګیو لپاره د وړو خزینه استادانو شمیر هم ډیر کم دی او د تدریس په برخه کې کافی تجربه هم نه لري خو معلومه نه ده چې دا کار د طالبانو حکومت د کوم ارګان لخوا شوی د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر وایي په کابل کې د ښوونیزو خصوصي کورسونو تړل د دوی کار نه دی
زموږ له لور نه د استلې تر سره شوی یا به د پوهنې وزارت لوري او یا د اعلی تحصیلات وزارت لوري
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیا د ښوونیزو خصوصي کورسونو د تړلو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل د تیر جمهوري حکومت په مهال د دولتي ښوونځیو پوهنتونونو او نورو ښوونیزو مرکزونو ترڅنګ ګڼ ښوونیز خصوصي کورسونه هم جوړ شول چې د ښوونځیو د مضامینو د تدریس ترڅنګ یې بهرنۍ ژبې هم خلکو ته ورزده کولې چې ډیری زده کوونکي یې ماشومان او ځوانان وو د طالبانو حکومت داسې مهال په کابل کې د خصوصي کورسونو دروازې تړي چې یو کال کېږي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلې دي او د نجونو زده کوونکو نورو افغانانو بهرنیو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو لخوا له ځلونو غوښتنو سره هم دوی په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې
خو اوس ته له زلزله ځپلو سیمو او د پکتیکا له برمل څخه راغلي وزیرستاني کډوال وایي چې نه سرپناه لري او نه یې هم چا لاسنیوی کړی دوی غوښتنه کوي چې مرستندوی بنسټونه او نور چارواکي دي د نورو کډوالو په څیر دوی هم ثبت او راجستر کړي
د خوست په ګلان کې کې مشت وزیرستاني کډوال وایي له زلزلې وروسته د ځای ته غنی کورنۍ راغلي چې نه سرپناه لري او نه ورسره د خوراک او پوښاک توکم راستي شوی دي دوی غوښتنه کوي چې په وروستي یو کال کې د خوست او پکتیکا لیوي او بلې سیمې څخه ګلان کې ته راغلي کړي دي د اړوند مؤسساتو لخوا راجستر او دوی سره د هم منظمې مرستې پیل شي وزیرستاني کډوال ملک جمشید آزادۍ راډیو ته وویل په ګلان کې کې تراته سو پوری داسې کورنۍ دي چې په زړو او شکېدلو خیمو کې بادو باران ته وخت تیروي او سرپناه نه لري
چې دا وست نن سبا چې کوم واري نه دي د سیلابي نه دي په دغه شته خاص کر د چاتې ډېر مشکلات در ته بیا جمع راوندې او دغه د پرادې مشته پر چار دغه چې نوې شیلټر ونی وشي تقریبا د شپې سوا نه تر وته سوا پره مشته د اته کوم ته نوې خلک ډېر راغلي دي د دې زلزلې نه راغلي دي او مطلب دا دی چې د حالات بدلول سره ډېر وکي شوی دي نو کوم شه ډېر خلک دی په چار د چې د کوم سروې دا وشي ور سره ده اېدغه د پوره د چې کوم مرسته د دبليو اف پی ور کوي د نسیار طرف ته د غاشي رجستر سی به دبليو اف پی مرسته ور کوي
عادت خان هم دغه کسانو دی چې کورنۍ د سرپناه د نشتون لستون ز سره مخامخ ده
همنده برمه من سلور ما تینده مغرب د شش دي شوی دی وارینا داس کینه استا چې کینه پلان کوي دی یو بل دغه فغه سره په نوی په کورونا کې اونې خیمه ترتیب شته اونې میرا د پنده وړي ترتیب شته نه د خوړو کې ترتیب شته شپ ته تکلیف ته چیرې په تکلیف باندې وشه
د ګلان کې مو سیدون کې محمد رضا د مرستو په ویش کې د عدالت او شفافیت د مراعات او لو غوښتنه کوي او وایي ډیر کله اصلي مستحقین لمرستو به برخه پات کیږي
نو سره په پار واښه عدالت وشي انصاف ته وشي او شفاف اند سره د مرسته مشته توزی کیږي په حال مشته ډیر لوی تکلیف ته لکه کور کاروبار نه لري یار سره د کور د کاروبار ده د دې درې ورځې چې نه دا مرسته راغلی ده خو موږ خلک سره لکه ډیر کار نه وشول به خو شوی نه ده په واسطه باندې ډیر خلک وکړو کورینا نو موږ دا غوښتنه ده او غریب خلک ته د خپل حق ورسېږي
هغشمیر وزیرستانی کډوال چې پورستی یو کال کې د خوست له نور سیمو او پکتیکا څخه ګلان کې تر کړه شي وای دوی شناختی کارتونه لري خو مؤسسات ورته نه راجستر کوي د وزیرستان د مای زرو سیدون کې کفایت الله وای
کو به خلک ته ذات کا سم دته کو چې به
مړی نه مینی موږ د خپل کرنا دعا پوستی یا درې پوستی دا ور لا ژلی دو نشته ډېر زیات تکلیفات دي موږ د میډیا نه دا غوښتنه لري دغته چې کوم پته شنه خاتون دي دا ولیکل شي ولې چې دا حق لري دا مهاجر دي
بلور ته ځای چارواکی وای د ولایت مشرتابه اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې ګلان قیمته د نویو کډوالو د ستونزو د حلولو لپاره مرستندوی بنسټونو سره په ګډه کار وکړي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د وزیرستانیانو کډوالو سره د نورو زلزلو ځپلو په شان ته منظم مرستې روانې دي. د افغانستان اسلامي امارت چارواکو او مرستندوی بنسټونو په همغږۍ سره دوی ته د لازمو سانتیاو د برابرولو کار هم روان دی.
یاد دی وی د وزیرستانو کډوالو زرګونه کورنۍ چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې خوست او پکتیکا ته راکړه شوې وي یو شمېر د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته ستنې شوې خو تر اوسه هم د دوی ګڼې کورنۍ د افغانستان په خوست او پکتیکا کې پاتې دي.
د کندوز په حوزوي روغتون کې د سی ټي سکن ماشين نصب او ګټي اخیستنې ته وسپارل سو. د کندوز د روغتیا ریاست لپاره د طالبانو چارواکي وایي چې د پخواني حکومت پر مهال د دې ولایت حوزوي روغتون ته د سی ټي سکن ماشين اخیستل سوی و خو د ځینو ستونزو له کبله فعال کړای سوی نه و. دا هم په دې اړه راپور
د کندوز د عامه روغتیا چارواکي وایي چې د کندوز حوزوي روغتون لپاره د سی ټي سکن ماشين فعال او ګټه اخیستنه ته وسپارل شو. د نوموړي ولایت د عامه روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل
تقریبا و کال نه را په دې خوا د کندوز حوزوي روغتون ته سی ټي سکن ماشين راوړل شوی و. دغه وخت رئیسان او مسؤلینو ونه شو کړلی دا سی ټي سکن ماشين فعاله کړي. بعضې مافیا کړی وې نه غوښتل چې دلته باید دا سی ټي سکن فعاله شي. خوشبختانه چې موږ کولی شو په نږدې وخت کې سی ټي سکن ماشين فعاله کړو او عارضي خدمات ته وړاندې کړو.
ښاغلی ساحل زیاته کړه وروسته له دې د اړینو ناروغانو د سی ټي سکن معاینات په وړیا توګه په حوزوي روغتون کې ترسره کیږي. په ورته مهال کې ګڼ شمېر کندوزیان د عامې روغتیا ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي او زیاتوي چې په خوا به ناروغ لرونکو په شخصي روغتونونو کې د 5000 افغانیو په بدل کې د سی ټي سکن معاینات ترسره کول. د کندوز ښار د صدرک د سیمې یو اوسیدونکي محمد اسماعیل ازادي رادیو ته وویل
مخکې له دې نه چې د سی ټي سکن ماشين فعال سي موږ به د معاینات لپاره بازار ته تللو او هلته وزارت سره موږ مصرف کولو. نو هغه به کله په وخت به و کله به نه و هغه وخت به موږ نه تیر سو. نو اوس چې دا ماشين فعال سوی دی موږ ډېر خوشحاله یو. د موږ معاینات هر شی په وخت سره کیږي نو موږ راضي یاستو د دوی د خدماتو نه. نو آینده کې دوی نور هم کوشش وکړي چې موږ ته لا زیات خدمات وړاندې کړي.
15 کلنه طاوله زاخل چې ځان د کندوز خار دې داخل د سیمه وسیدونکو معرفي کوي وای
په دې باندې ډېر خوښي استو چې سی ټي سکن ماشين فعال شو او زموږ مریضانو مرض به تشخیصيږي او دوی ته به خدمات ارزه کیږي. خلک اقتصادي وضعیتونه ضعیف دي دا ډېر یو نیک اقدام او دا دستګاه فعال شو او خدمات ارزه کوي.
دی یاد ولایت دی علي آباد ولسوالۍ یو وسیدونکو مراد خان کاکړه هم په حوزوي روغتون کې د سی ټي سکن ماشين پر فعالې دوه خوښي سرګندوي او وای
دا کوم ماشین چې فعال سوی د دستګاه چې فعال سوی دا ډیر نیک اقدام دی د کندوز ولایت او بل خصوص د څلورو ولایتونو لپاره. مخکې د دې څخه چې یو وخت تقریبا د 3500 څخه 5000 ته 2000 روپو پورې حتی په یو مریض باندې مصرف راته چې شخصي کلینیکو ته بدلای به نور ځای د باعث د سرګردانۍ به و.
د کندوز حوزوي روغتون د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د درملنې تر ټولو لوی مرکز دی چې پر نوموړي ولایت سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو خلکو لپاره هم روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نقیب الله یم د تخار ولایت درقته ولسوالۍ اتاریان قیریه غواړم چې کلینیک ته د درقت ورسو او یو اجل مریض امرلو یو پاکټ کولی کرای چې نورې نه راکوي. زیاتره وخت ماسکې دوا نشته او دوا کلینیک ته په سرمو وو په شربتونه وو ټوله فشکاري راځي. موږ ته وروره دوا نه رسېږي. وروره موږ دغسې د باسي یو مریضان مو په عذاب دي صاحب. کلینیک ته واستو 9 ساعته راتو 9 بجو پورې انتظار 9 سفره تېرېږي او رسمت خلاص وو. نو بالم واست دغه ارزونه ده چې هېڅ پوښتنه نه باندې کېږي او خلک ورسره ستونزه سره مخ دی. غارم دا غازو می دا ټولو څنګه سره شریک کړي په دې باندې پښتنه وږي دوا وځه خصوصي ول تجارت باندې کوي
زما سلام آزادی راډیو کارکون کې رسول ته ورسی زابل ولایت نوبال ولسوالۍ څخه می زنګ والی ده دا شبکه ډیره کمزورې ده غوډ الله سی ولسوالۍ ته ماته زنګ کړي سلام
السلام علیکم زه په پال سیار مې هلمند ولایت دناوی د ولسوالۍ دلته د سلام شبکې خاص کار نه کوي السلام علیکم
ولوتین دل امان نه خبرې کوي چې آزادی راډیو ته موږ په یهان یا کوم ایمن جواهری په کابل کې یارو نشته یاري پاکستان لاسه او پاکستان یو څه تر پیسې واخلې او بدنام په افغانستان شو او دا د پاکستان لاسه وسنه
لدې سره دولس نیمه بجې سوې دا هم د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا په کندهار کې د سلګونو کسانو په ګډون یو غونډه روانه ده چې طالبان د خلکو لوی ولسی غونډه بولی بختر اجنس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې په دې غونډه کې تر 3000 زیاتو قومي مشرانو دینی عالمانو فرهنګیانو او دولتي چارواکو ګډون کړي دا ښکاري چې په دې غونډه کې هم د طالبانو پلوي کسان برخه لري او بختر اجنس یې د ویناو هغه برخې خبروي چې د طالبانو د حکومت په پلوي وي چې باندې میاشت مخکې هم د دینی عالمانو یو غونډه کابل کې راولل سوی و چې د طالبانو په خبره تر 3500 زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې و د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږی ادارې اوچا د بشر دوستی نړیوال ورځ په درشل کې د خپل ټولو کارکونکو په زنګړی ډول شیزنه همکارانو مننه کړي چې په افغانستان کې په خورا سختو شرایطو کې د خلکو تر څنګ ولاړ دي سبا د اگست میاشتې 19 د بشر دوستی نړیوال ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د ملګری ملتونو د بیلابیلو ادارو په خبره افغانستان کې بشری بحران په پراخېدو دی او دغه هیواد تر نیمایي زیات وګړي عاجلو بشری مرستو ته اړتیا لري روسیې پرون چهارشنبه د کووید 19 ناروغۍ د څه باندې 3000 نویو مثبتو پیښو د سب خبر ورکړ د په تیرو 15 میاشتو کې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي په روسیه کې په وروستیو اونیو کې په کووید 19 ناروغۍ د زیاتو کسانو د اخته کېدو په پام چارواکو خلکو ته سپارښتنه کړې چې ماسک وکاروي او د واکسین بل استن یا بل ډوز ولګوي پرون په روسیه کې په روغتونونو کې د بستر سو ناروغانو شمیر له 3100 څخه اوښتی و تاکل سوی چې د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش نن د اوکراین په لویب شار کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکی او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري ګوترش به چې پرون د شار تر رسیدلې د روسیې لخوا د اوکراین د معاصره سوي اټومي تاسیساتو د امنیتي وضعیت او پر اوکراین د روسیې د نږدې شپږ میاشتنی یرغل د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړي د ملګری ملتونو سرمنشي به د اوکراین د تور سمندرګي له هغه بندر څخه هم کتنه وکړي چې په وروستیو کې ورڅخه بیا د اوکراین د غلو دانو صادرات پیل سوی دي
نور بس دی
شکست سکوت
السلام علیکم ازادی رادیو ته شرغ لاس د ازادی رادیو په دی خبرونه کې نور بس دی خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چارې شمس الحق پر مخړي طالبانو وخت لر رسیدو ورسته ل تیر یو کال راهیسې دنجونو د شونځو د بندولو په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کړي او تر ټولو تازه د دوی د پوهنې وزارت ته سرپرست سرګندونی دي نور الله منیر د دوشنبه په ورځ خوست د سفر پر مهال ویلي دنجونو یو شمیر شونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل سوي دي خو ګڼ افغانان شونکی او زدکونکي د نور الله منیر دا خبري ناسمې بولي طالبانو تر دې مخکې هم د نجونو د شونځیو د بندولو په اړه بیلابیل خبرې کړې وې لکه شریعت کله دوی نصاب یادوي او کله هم د بودیجې کمی او اوس بیا د کلتوري محدودیت خبره کوي د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دا هم ویلي چې دوی به د خلکو تر راضي کولو وروسته ل شپږم ټولګي پورته د نجونو شونځي پرانیزي تر دې مخکې په خوانی ولسمشر حامد کرزی د آلمان ژغ رادیو تلویزیون ته په یو مرکه کې ویلي چې لس کلنه لور یې ملاله اوس مهال له شپږم ټولګي د فراغت په حال کې ده او له دې وروسته به ونسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي پر دې موضوع د خبرو لپاره نن راسره په نور بس دی خبرونه کې سپیشل ځاځی او د پوهنې وزارت پخوانی مطبوعاتي مسؤله تورپیکی آریان ګډون کوي سپیشل ځاځی له موږ سره د تلیفون لالارې وصل سوی ده ځاځی سیب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي
او سلامونه تاسو ته او له تاسو د تاریخ نتولې ودوال ته سلامونه وړاندې کوم
اغلی ځاځي تاسو واوریدل چې طالبانو په ورستي مورید کې ویلي دي چې د ترشپژم ټولګي پورته د نجونو شونځي ځکه نه دي پرانستل چې په افغانستان کې کلتوري محدودیتونه سته. تاسو د دې خبرې سره موافق یاست؟
مننه. دا یو اساسي دروغ ده چې طالبان غواړي چې د خلکو په سترګو کې خاوري وشنځي. ولې چې افغانانو په کلتور کې د نجونو زده کړه هیڅ وجود نه لرله، چې اوس نن ورځ دوی دا خبره کوي چې زمونږ نظر پر کلتور فرهنګ باندې مونږ مکتبونه ځنډه وړي دي کلونه کلونه. یعنی په سلهاوو یا په څومره کاله کېږي چې په افغانستان کې جنکۍ درس وایي، زده کړې کوي، دندې کوي. دا زمونږ فرهنګ او کلتور کې داسې یو څه نشته ده چې هغه کې دې نجونې زده کړې وړي کړي. یعنې دا هغه دروغ دي چې دوی غواړي چې خلک یا ملت مصروفه وساتي.
اغلی ځاځي تاسو ما ته وایست چې آیا تاسو داسې خلک پیژنئ چې د نجونو د شونځیو په خاطر باندې له افغانستانه کډه سوي، او تاسو په خپله څنګه ستاسې په مورید کې آیا دغه هم یو حقیقت دی چې تاسو د خپلو نجونو د شونځي په خاطر باندې له افغانستانه کډه وړې ده؟
بالکل. دلته زیاتره افغانان چې راغلي دي خاصې خپل اولادونو د مکتب لپاره، او دوی کوشش کوي دغه نوی تعلیمي کال چې دلته شروع کېږي، یعنې د ګرمیانې رخصت خلاصېږي، ټول خپل ماشومان په مکتب کې شامل کړي. زه خپله هم چې د ما لورګانې په مکتب کې وي، یوه په اووم صنف کې وه او یوه په لسم صنف کې وه، کله چې ما ولیدل چې هلته نوره د زده کړو لپاره نجونو ته امکانات نشته او نجونې درس نشي ویلی، نو ما خپل اولاد بې سواده نه شو پرېښودلی. نو ما کوشش وکړو چې د اولاد درس تعلیم لپاره زه یوه لاره پیدا کړم چې بهتره لاره د ما لپاره همدا وه چې زه بېرته هېواد ته لاړه شم، او هلته خپلې نجونې د خپلې لورګانې په مکتب کې شاملې کړم.
مننه سپیشلی ځاځي. زبرت تاسو ته راځم. اوریدونکو، ازادي رادیو له اوم څخه تر دولسم ټولګي پورې د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام جوړ کړی دی او خپروي. دا خپرونه د اونۍ څلور ورځې خپریږي، او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له شونځي څخه به برخې پاتې دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو شوي دي، او د لرن افغانستان ادارې په همکارۍ ازادي رادیو تاسو ته خپروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه زده کړه وکړای سي. آیا ستاسو د کور انجونی دا پروګرام اوري او د شونځي درسونه زده کوي؟ په دې برخه کې موږ خپل پیغامونه پریږدي. اوریدونکو، زموږ د واتس اپ شمیره ته هم تاسو زنګ وهلای سي، پر هغه شمیره باندې موږ خپل پیغامونه پریښودلای سي په لیکلې او ژغیزه باندې. د دې خبرونه د ګټو په اړه موږ سره خپل نظرونه شریک کړي. تر یوې شیبه وروسته به بیرته له تاسو سره یو. هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپریږي. اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو نور بس د خبرونه او ری زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې مرحمت صاپی او شمس الحق پر مخړي. زموږ میلمانه په دې خبرونه کې سپیشلی ځاځي لمش سره خبرې کوي. زموږ دوهمه میلمانه تورپیکی آریان هم موږ هڅه کوو چې دوی لمش سره د ټلیفون لاري وصل سي. دوی ته موږ بلنه ورکړې ده، او دوی به هم راولو د دې خبرونی ته چې لمش سره خبرې وکي. ځاځي سپ، تاسو کوم وخت و چې تاسو زړه ته ولیدل چې نور شونځنه پرانستل کیږي او تاسو باید له افغانستان او لارسې چنجونی مو له شونځي پاتنسي؟
کله چې طالبان راغلل، نو تقریبا زه 15 میاشتې زه په افغانستان کې پاتې شولم. نو ما ولیدل چې د نجونو دپاره مکتبونه هم نه پرانستل کیږي، او د ښځو دپاره د ژوند ساحه دوی نور هم راتنګوي، ځکه د دوی پخوانۍ دوره شایدان مونږه، یعنی زه په پخوانۍ دوره کې دوی اومه مالی دیلی و چې دوی د ښځو او نجونو سره سره کم رفتار وکړو. دوی 15 کلن دوره کې آته هغه وخت کې شپږم صنفه پورې نجونې اجازه لرله، بعد هغه نه جنکۍ نه پرېښولې چې مکتبونو ته لاړ شي. نو زه په دې پوهېدلم چې دوی حتما بیا د ښځو دپاره همداسې یوه برنامه لري، خصوصا د نجونو د زده کړې په باره کې. نو ما تصمیم ونیوله چې باید زه هېواد پرېږدم او د هېواد نه بهر لاړه شم.
شه مننه اوریدونکو موږ غواړو تاسو ته دغه هم وای چې موږ دوهم ملمنه شایله موږ سره وصل نسی په دې خبرونه کې ل سپیشل زادې صاحب سره به خبرو ته دوام ورکو. زادې صاحب د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خبرو کې ویلي دي چې کده د پلاس وای د ل یوې رسنی سره خبرې کولې او د ویل چې کده د پلاس وای همدانن به شونځي پرانیستي وو خو دا چې د دوی مشران په دې اړه باندې پریکړه کوي تاسو په نظر د طالبانو په منځ کې پر شونځي باندې څه اختلافات شایي موجود وي او دا موضوع ولې باید دومره یعنی کاش سی او دومره زیاته د حل وړ نه وي د دوی په منځ کې د نجونو شونځي ولې باید دومره لوی لانجاوي؟
او بالکل دا وځي خبره ده چې دا کومه مسله چې نن د نجونو په شونځي باندې روانه ده د دوی په لاس کې نه ده، دا دوی د بهر نه رهبری کیږي او دوی ته ہدایت ورکول کیږي، ځکه دوی د یو لوستې ښځې نه یو ښځې چې درس او تعلیم کړی وي د هغه نه طالب او ملا ډارېږي، ځکه چېرته که یو مور مکتب ویلی وي هغه خامخا خپل اولاد انتحاري یا انفجاري نه تربیه کوي او هغه به حتما یو انجینیر وي او یو ډاکټر وي. دوی غواړي چې په افغانستان کې د ښځو طبقه داسې پټې سترګې وساتي چې هغه د دنیا نه د اصلي علومو نه محرومه وساتي او تر څو دوی په دې باندې کامیاب شي چې په افغانستان کې حکومت وکړي. یعنې دا د دوی یوه لویه برنامه ده او دا مکتبونه به اوس خو د کلتور او فرهنګ خبره من سره چول، یعنې دا که کلونه کلونه هم تېر شي دا مکتبونه به هېڅ وخت په افغانستان کې د نجونو پرانستي خلاص نه شي او نجونې به مکتب ته لاړې نه شي، ځکه دا د دوی یوه خاص برنامه ده او مخکې هم دوی دغه برنامه لرله. 15 کاله د مونږ نجونې شاته بوتللې او مکتبونه ټول بند وو.
سپیشلی ځاځي صاحب که تاسو په جریان کې یاست د پن پات په نوم باندې یا د قلم لار یو خوځښت په افغانستان کې چې دوی په د کندهار څخه نیولې تر هلمند او نور ولایتونو پورې د نجونو د زده کړو لپاره لاریونونه کړي دي، دوی له حکومت څخه غوښتي دي چې دغه شونځي باید پرانیزي. په داسې حالت کې چې خلک له دغه خوځښت سره یو ځای کیږي او راوځي او یعنی لوی خطر پر ځان باندې قبلوي خو بیا هم د خپل لونو د پاره د شونځي غوښتنه کوي، دغه په خپل یو څه پیغام دی و طالبانو ته چې ټولنه غواړي چې جنونی ولوستې سي خو دوی وایي چې کلتوري محدودیت دی.
او بالکل دوی اصلا د ملت غږ نه اوري، که چېرته دوی د ملت غږ اورېدلی کله چې دوی اول راغلل ملت ویلي چې مونږ دومره مشکل، یعنې هر دولت کوي خو مونږ غواړو چې هغه د مونږ څو حقوقو یا څه حقوق چې مونږ لرو هغه باید خوندي وي، مګر دوی بیا هم د ملت غږ وانه اورېدل او که چېرته دوی همداسې برخلاف د ملت روان وي نو شاید دوی عمر ډېر زیات لنډ وي، ځکه وایي هغه په دري کې مونږ مثال لرو وایي زورې مردم زورې خدا، که چېرته ملت د دوی په مقابل کې ودرېدو نو دوی به بیا هېڅ هم ونه شي کړلی.
ستاسو په نظر ملت په څه وخت دغه غوښتنه مطرح کوي په یو خپل او په یو ژبه باندې چې باید شونځي پرانستل سي؟ یعنی تر اوسه پورې موږ داسې پراخ لاریونونه نه دي تر سترګو سوي چې ټول خلک دي په ټولو ولایتو کې راووزي او نر او ښځه ټول په یو ژغ باندې وایي چې باید طالبان نور د نجونو شونځي تر شپږم ټولګي پورته پرانیزي.
دوی زیاتره کوشش کوي چې په هر ځای کې چې خلک راوځي او یا لاریون کوي یا خپل غږ اوچتوي هغه ډېر زر دوی نیسي او استخبارات دوی بیایي، لکه په کابل کې چې ښځې راووتلې په یو نوم او په بل نوم دوی ټولې ونیولې او په استخباراتو کې هغه بندیانې شولې ووهل شي وټکول شوي، نو خلک دوی غواړي چې د خلکو سره د شکنجې نه کار واخلي او خلک شکنجه کې تهدیدې کې حتی داسې خلک شته دي چې په یو سیټ باندې چې د مکتب په باره کې کوي هغه په خارج کې وي مګر فامیلونه په افغانستان کې هغه وهل شوي دي او ټکول شوي دي. یعنې دوی دومره جدي برخورد کوي د خلکو سره، یعنې د خلکو آواز باید همیشه ټیټ وي او خلکو حق باید اوچت نه شي او نړیوال باید خبر نه شي، خو دا امکان نه لري آخر به د خلکو حوصله ختمیږي او خلک به راووځي د سر په بدله به حتما مبارزه کوي او غږ به خپل وچتوي.
بله ځاځي صاحب، د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند ویلي دي چې عزیز احمد ریانی نوم دی، د ویلي دي چې په ټول اسلامي امارت کې چې د طالبانو حکومت دی یادوي، وایي هیڅ چارواکي هغه کپر لوړه کچوي او کپر ټیټه دنجونو لزده کړو سره مخالفت نه لري، خو د په وینا میکانیزمونو په برخه کې د طرح میتود د وخت پالیسي او تګلارې په برخه کې داسې مسایل چې د په وینا د اسلامي امارت یا د طالبانو د حکومت مشرتابه انتخابه او مسؤلین په اړه یو پایلې ته رسیدلی. د شاغلی ریان په دې خبره کې په اول جمله کې دا سویل سوی دی چې د هیڅ لوړ رتبه او ټیټ رتبه چارواکي د دوی د حکومت د شوزو د انجونو د تعلیم سره او د زده کړو سره اختلاف نه لري، نو دا اختلاف څوک لري ستاسو په نظر؟
بالکل اصلا دغه سوال دوی نه وشي کنه چې کله چې تاسو اختلاف نه لري او موږ په دغه مکتبونو کې یعنی درس ویلې کالي مو کله موږ د دې شهیدانو چې د انجونو مکتبونه ځان ته ولیسي اته مدیران او استادان ټول پرسنل خزینه وکنه، یعنی که دوی وایي چې اسلامي مشکل اغام نه لري او یو څه دوی دا مطرح چې دا کتابونه کفري دی که کتابونه کفري وي، بیا د الکانو باندې کفري کتابونه وایي او ښځو باندې نه وایي، یعنی دا دوی داسې یو عجیب برخورد کوي خلکو سره چې یعنی دوی فکر کوي چې دا خلک نه پوهېږي. که چېرته دوی ټول مخالف نه وي لوړپوري او ټیټپوري، نو بیا په کوم دلیل باندې لباس ته د مکتب یونیفورم موږ الحمدلله اسلامي لباس لرلو کوم مشکل یې نه لرلو، اوس هم دوی کوی چې شاید کوم غریب ته پکې راولي په لباس کې ودي وایي غریب راولي چې دا د مکتب یونیفورم نجونې د مکتب ته چې کوم کتاب کې تغیر تبدیل راولي هغه هم کوم مشکل نشته، څوک دوی سره اعتراض نه لري. مګر دا چې دوی ناق بنجوی کوي هغه بیله خبره ده، او دا باید سوال د دوی نه وشي چې تاسو چې مکتب سره مشکل نه لرئ بیا کوم دلیل ده چې تاسو نه غواړئ چې نجونې مکتب ته لاړ شي؟ یعنی دا سوال باید د دوی نه وشي. که تاسو چېرته کومې برنامې کې دعوت کړل، نو دا سوال باید حتماً تاسو د دوی نه وکړئ چې دوی ځواب درکړي.
مننه سپیڅلی صاحب، حتماً د دوی سره د طالبانو له چارواکو سره موږ په بیلابیلو وختونو کې خبرې کوو، دوی خپل خپرونو ته راغواړو چې په ځینو مواردو کې دوی نه حاضریږي چې ځواب ووایي. بل پښتنه په دې برخه کې درڅخه وکم چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په دې روانه اونۍ کې د سې شنبې په ورځ یو تحلیلي راپور خپور کړ، او په دې راپور کې وویل چې د زده کړو د زده کړو څخه د جنو له محرومې دوه سره په تیرو 12 میاشتو کې افغانستان 500 میلیونه ډالر اقتصادي زیان کړی دی، چې دغه یو ډیر لوی ارقام دی. ستاسو په نظر دا د افغانستان پر راتلونکو باندې څومره بد اغیز کوي، او په ځانګړې توګه د اقتصادي لحاظ؟
بالکل، افغانستان یو ملک چې همیشه ملل متحد یا د نورو حکومتونو باندې موږ دغه خپل اقتصادي برنامه مخکې بیولې ده، نو کله چې دغه دومره لویه ضربه افغانستان ته وارد شي واقع د هغه په اقتصاد کې، یعنې په 2 کالو پورې به موږ دغه اقتصادي وضعیت جبران نشو کړلی. مګر دا چې طالبان یا په دې پوهېږي یا نه پوهېږي، نو دا د دوی تګلاره ده، او دوی نه غواړي، دوی اصلا غواړي چې د ښځو نه یا د نجونو نه په سیاسي بخش کې د یو وسلې په توګه د نړیوالو په مخ کې د ښځو نه استفاده وکړي، او دا مکتبونه بند کړي تر څو نړیوال دې ته مجبور کړي چې دوی په رسمیت وپېژني، او که چېرته دوی په رسمیت ونه پېژنه چې دوی به خپلې خویندې نونه چې دا کومې ښځې چې دوی نجونې چې مکتب ته نه پرېږدي، دا د دوی خویندې دي، دوی د دغو خویندو نونه نه سیاسي استفاده کوي. یعنی دوی غواړي چې د مکتب نه، د تعلیم نه، د هر شي نه دوی د خپل سیاست کې استفاده وکړي، او د خپل او خپل نفع د دوی نه کار واخلي. دا د افغانستان لپاره ډېره یو لویه اقتصادي ضربه ده چې موږ ته واردېږي، او دا به موږ ډېر کلونه جبران نشو کړلی.
ځاځي صاحب، په ځینو سیمو کې لکه د بلخ او هرات په ځینو سیمو کې د ښوونځي د پرانستل کېدو راپورونه سته، خو په نورو ولایتو کې بیا د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې په بشپړه توګه تړل سوي دي تر شپږم ټولګي پورته هدف مې دی. ستاسو په نظر دغه څومره یو د ناانډولۍ رامنځته کولای سي چې طالبان په ځینو برخو کې ښوونځي ټول ښوونځي پرانیزي، او په ځینو ولایتو کې بیا اجازه نه ورکوي، حتی دغه زمينه نور ته برابروي چې خلک په خپل شونځي پرانیزي؟
بالکل، دا تفاوتونه دي چې دوی غواړي چې د افغانانو په منځ کې ایجاد کړي، او د افغانانو په منځ کې یو بې اتفاقي یا یو نفاق ته لمنه وهي. پوره په بلخ کې مکتب خلاص شوی ده، کوم د دوی د خولې نه چې کوم فرهنګي یا کلتوري مشکل نه لري، کتاب مشکل نه لري، یونیفورم مشکل نه لري، مګر په کابل کې یا په خوست کې یا په پکتیا کې مکتب نه خلاصېږي. یعنی دا خپل د ملت په منځ کې یو درد پیدا کونه ده، او دوی زیاتره په همدې کوشش باندې لګیا دي چې دغه د افغانستان خلک سره جلا شي، یعنی ولایتونه سره جلا کړي، که نه حکومت پسې راشي د ټولو حکومت وي، یعنی مکتب که خلاصیږي که رخصتیږي که بندیږي په ټول یو هیواد کې باید په یو شان باندې وي، نه توپیري چلند باندې. نو هغه نجونې چې په مثال هغوی هیلې ارمانونه لري، هغه په ننګرهار کې اوسېږي یا په خوست کې اوسېږي، یا هغه چې هغه نجونې چې په بلخ کې مکتب ته ځي هغو ته ګوري واقعاً دوی دپاره ډېر د تاسو ځای ده، او دوی به ډېرې خوښینې وي چې ولې زه په دې حکومت کې زه څه احتیاط نه لرم چې په یو ولایت کې مکتب خلاص وي او په بل ولایت کې خلاص وي. دا هغه توپیري چلندونه دي چې د طالب دغه برنامه په همدې شکل باندې روانه ده.
ځاځي صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. یو وړوکی اعلان به وکم اورېدونکو. ازادي راډیو له اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام خپروي. دا خپرونه د اونۍ څلور ورځې خپریږي، او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له ښوونځي بې برخې سوي دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي، او د لرن افغانستان په همکارۍ ازادي راډیو تاسو ته خپروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه یو شان زده کړي کولای سي. زموږ پښتنه دغه ده چې آیا استاس د کور نجونې دا پروګرام اوري او د ښوونځي درسونه زده کوي؟ د دې خپرونې د ګټو په اړه له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. موږ ته زموږ پر واتساپ شمیره باندې خپل پلیکلې بڼه باندې او ژغیز پیغامونه پرېږدئ چې موږ به هغه پیغامونه د دغو خپرونو په جریان کې تاسو ته خپاره کړو. زموږ د واتساپ شمیره ده 00420221 2040. د واتساپ شمیره یو ځل بیا وایم، 00420221240. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې موږ ته د نننۍ ورځې د موضوع په اړه هم خپلې پوښتنې یا تبصرې پرېږدئ پر همدغه شمیره باندې، زه به یې په دې خپرونه کې نشر کړم. ځادی صاحب، بیا هم تاسو ته راځم. بله پوښتنه مې دغه ده چې زموږ سره یو شمیر د ټولګي زده کوونکو خبرې کړي دي. دوی ویلي دي چې دوی هره ورځ و ښوونځي ته په تمه وي چې طالبان به اعلان وکړي چې ښوونځي به پرانیستل سي او نجونې به ښوونځي ته ولاړې سي، خو هره ورځ همدغسې تیریږي او سبا کیږي چې په دې کې دا د یو کال تیر سو. ستاسو په نظر دغه د رواني لحاظه پر جنو باندې څومره بد اغیز کړی دی دغه چې د دوی ښوونځي تړل سوي دي؟
مننه. بالکل، دا د کله چې نجونې ګوري لکه یو کور او ورور په یو کور کې دي، لکه ورور مکتب ته ځي او کور پاتې کیږي، دا واقعا د یوې نجلۍ لپاره ډېره دردوره ده، خصوصا د مور لپاره. نو د دوی پر روان باندې ډېره بد اغیزه کوي. کله چې زه په افغانستان کې وم او هلکان به مکتب ته تلل، یعنې د مالونو په کور کې ناسته وه، ژړل به یې که نه، نو دوی به ویلې چې ولې زه حق نه لرم، یا د ما د ښځېتوب، یا زه جلۍ یم، دا کوم بد شی ده چې زه په دې دنیا کې د ښځې په نوم پیدا شوی یم، ولې دا ننګ ده، شرم ده چې زه یوه ښځه یم. یعنې واقعا د دوی دپاره د رواني لحاظ نه ډېر زیات مشکلات لري، چاته تر دې اندازې چې زه مجبوره شوم چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د دوی تداوی لاندې ونیسم. نو دا احساس زه لرم، زه د هرې نجلۍ چې دا منتظره ده چې څه وخت به د دوی په مخ د مکتب دروازه خلاصېږي، زه دا درک کولی شم، او زه په دې درد باندې پوهېږم چې هم د مور دپاره هم د لور دپاره څومره زیات درد لري چې کله یو الرټ یا یو زوی یا مکتب ته ځي او لور په کور کې ناستوي او خپلو کتابونو ته ګوري. نو دا ډېر د تعصب ځای ده. موږ ښځو ته په دویم یا د دریم جنس په نظر کتلی شي، یعنې د انسان په شکل. انسان کله وخت احساس کوي چې زه په افغانستان کې کاشکې د ښځې په نوم نه وای پیدا شوي، یعنې دومره درد لري.
مننه ځاځی صاحب. یو بل خبره دغه هم ده چې د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل لور یادونه هم کړې و چې هغه به شپږ تر شپږم ټولګي لوړه ځي او نور به د هغې پر مخ باندې د ښوونځي دروازې تړل سوي وي، او هغه به ونه کړای سي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې د یو هیواد پخوانی ولسمشر لا تر دغه حده پورې وي چې لور یې ښوونځي ته نسي تلای، ستاسو په نظر افغانان څه کولای سي چې طالبان یې پر خبره باندې غوږ ونیسي؟
مننه. زه به دا یوه خبره وکړم چې اصلا دغه د طالبانو چې په کوم سیستم روان دي فعلا په افغانستان کې، دغه د دوی دغه ټول سیستم غلط سیستم ده. یعنی دوی نه شي کولای چې د نړۍ هیوادونو سره تعامل وکړی شي. حتی نړۍ څه کوي چې دوی د افغانستان د افغانانو سره یا د خپل ملت سره تعامل نه شي کولای. اولین تعامل یې همدا ده چې دوی اته د نجونو مکتب ته اجازه نه ورکوي. یعنی
افغانان مجبور دي چې په هر طریقه باندې وکړي لاریون دی لاری وی که دی خبر و دی لاری وی که دی هر طریق نیو باید دی طالبان و سرکینی او طالبان و سر اوزه گیگی او حکومتی که چی مشکلات دی اغا باید حل که او دینجون و مکتب که چی تیار از دینجون و کمک دروازه تره که که دی مانا دا چه مونگا تقریبا سو کال شاتک که و دا ها فیلا نوست مونگا یو کال که چی دینجون و کمک دروازه تره شوی دی یعنی هر اینجون چی دی مونگا با اور څنګه کې وی اتم خبرلارې وی اتم چې نه هم تام د سبا مخ کې تللې وی یعنی یو یو کال د مونږ انجینر روس سپاڅ کړې نو د افغانستان ولستا یا ملت د لازم ده چې باید دې اقدامو کې په دې اړه کې او طالبان د خپل سره ته پرېنګ دي چې څو د مونږ خزه په اړه کې تصمیم ونیسي.
بلې او ځاځي سب بل پښتنه می دغه د چشزي په ځنګړی توګه په دې برخه کې څه کولای شي چې د دوی خبره واوریدل سي یا هدي اقل نارینه د دوی پر خوا باندې ودرېږي او د دوی ژغ اوچت کی
شزه دوستم تاسو ګوري چې خزه ټول خپل مبارزه کوي او خپل مبارزه ته دوام ورکوي تر اوسه پورې نارینه په افغانستان کې چې په خپل ناسي یعنی هغه عمره مبارزه چې په دې یو کال کې خزو کړي د سړکونو سره وتلي تظاهرات کړي مظاهره کړي دي په سوشل میډیا کې دا غوښتل کړي دي یعنی نارینه نه چې څه کې قوم خزینه ډیر فعالیت کوي او خزو ته دا پکار ده چې باید امي خپل غږ وساتي او هیڅ وخت مونږ یعنی په دوی باندې غږ چې مونږ هغه خزینه ورشل کال مخکې خزو کې نو سبا شالا کونی ولا په سرکونو مایس کې به موږ په لخت وهلو موږ ساده ځینې او موږ خپل غږ نړیوال سره او موږ خپل غږ جهان سره او دا به خیر چې طالب حکومت د خزو د فارا د زندان په شکل دا او نړیوال به دې ته هڅو چې په دوی باندې فشار راوړي تر څو خزو خپل حق او حقوق ورکړي.
ډیره مننه ځاځي صاحب. اوریدونکو تاسو د نور بس تخ پرونه د ازادي رادیو څخه واوریدل د خپل ملمنی سپیشلی ځاځي څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې پرونه کې لمر سره ګډون وکړ. اوس هم تاسو سره اخته پمانی کوم بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
غم کی یارا یار ډیر شړلې دي د غم سفیړې مې په مخ مخ باندې خړلې دي بیګم ستا په غم کی یارا بیګم ستا په غم کی یارا یار ډیر شړلې دي د غم سفیړې مې په مخ مخ باندې خړلې دي مستاف غم کی یارا تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سب پیڑی میں پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگم ستا په غم کی یارا پسر لیتا خادی ڈولی کا اور بل دے جوڑ کا پسر لیتا خادی ڈولی کا دا الول زلفی دے چا
چا په مخ اوتلی دی بیگا مستا په غم کې یارا یار ډی ژړلی دی د غم سپېړې می په مخ مخ باندې خوړلی دی بیگا مستا په غم کې یارا سالری باور تو خدی واخل چی په مخ مخلری سفر سنت دی شړم منورا ټول یاران دتللی دی بیگا مستا په غم کې یارا یار ډیر شړلی دی د غم سفېړې می په مخ مخ باندې خړلی دی بیگم استا په غم کې یارا بیگم استا په غم کې یارا یار دې ژړلی دی د غم سفېړې می په مخ مخ باندې خړلی دی